دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري
په قندز او بدخشان کې د انتخاباتو د کمیسیون په دفترونو بریدونه شوې دي د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار په 19مه امنیتي حوزه کې د بم په چاودنه کې د ملي اردو څلور عسکر ژوبل شوي دي او د ایران حکومت ویان وایي مظاهرچیانو امنیتي کسان او پولیس یرغمل کړي دي
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یو مسله دا ده چې د انتخاباتو څارونکي د رایو د شمیرلو په مرکزونو د حملو مخنیوي غواړي
منګ په حکومت باندې غږ کوو چې د پروسی د ادامې په خاطر باندې او د قانون د تطبیق په خاطر باندې دوی به اقدام وکړي
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې په ار کې د جنسي زورونې د ادعاو د سیړلو په لړ کې تر اوسه پورې د یوې پیښې په باره کې اسناد غونډ کړي دي
وسایل اثبات پیدا کنیم و در بعضی قضایش صرف چون ادعا بود نتانستیم وسایل اثبات پیدا کنیم
ده دیو نور و مسایل و دو تفصیل نمخ که زیبا خادم اواش قلا رحیمزوی ده نره خبرو نوایو
السلام علیکم پسر که در افغانستان چو خبرو نوری د بدخشان د پولیسو بیان ثناءالله روحانی نن امریکا غږ ته وویل چې د معترضو کاندیدانو طرفدارانو چې په اعتراضي ډول یې د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته خیمې وهلې وې د کمیسیون په دفتر برید کړی دی او د دفتر د ودانۍ شیشې ماتې کړي دي د بدخشان د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مشر فرامر سمنګل وایي دوی د رایو د صندوقونو په ګودام کې د رایو په شمیر بخت و چې د څو کاندیدانو پلویانو پر دفتر حمله وکړله د دفتر ښیښې ماتې کړلې او موټرونه یې تخریب کړل
شیشې د دفتر یې مات کړې دي او موټرو موږ داخل د ګودام کې استو دوی وایي چې موږ به شماري اجازه نه ورکوو تر اوسه مشکل مرکز کې ده دلته مشکل نه لري وایي تر اوسه موږ په مرکز نه هدایت نه راغلی تاسو به شماري ونه کوي
په همدې حال کې د یک شنبې په ورځ د قندز د انتخاباتو په دفتر هم هغه وخت د هوان څلور مرمۍ وویشتل شوې چې د رایو شمیرل بیا پیل شول په دې برید کې یو تن وژل شوی دی او پنځه نور ټپیان دي تر اوسه هیچ چا د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې
د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم کاندید عبدالله عبدالله ویلي دي چې حکومتي خاصو قواوو پرون د قندوز په ښار کې د دې ټیم په پلویانو ډزې کړې دي د دغه ټیم یو څارونکی وژلی دی عبدالله عبدالله په سیاسي مسایلو او انتخاباتي بهیر کې د عسکرو داخلول د اساسي قانون خلاف عمل او ملي خیانت بللی دی خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې دغه کس د حکومتي عسکرو په ډزو کې نه دی وژل شوی بلکې د قندوز د انتخاباتو د کمیسیون په دفتر د طالبانو د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله وژل شوی دی
د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار په 19مه امنیتي حوزه کې د لاسي بمونو په برید کې د ملي اردو څلور عسکر او یو ملکي وګړی ټپي شوی یو عیني شاهد په هپا کلا داسې وویل
دا کراول اول د کراول شو مرکز تعلیمي اول کراول کې شو درم آواز یو خو معلومات درلرم نه لرم ځکه زنده ومه اخوا دا شو
د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی هم ویلی دی چې بریت ډیسپچری په سیمه کې د کی ام ټی سی کم سره نږدې شوی
چین د افغانستان نه د امریکا د وټلو په حق له اندېښنه لري د چین په دولتي اسنادو کې چې تازه افشا شوې دي د افغانستان نه د امریکایي عسکرو او په دغه ملک کې د یاغیګرۍ د پراخېدو له امله د چین د جمهور رئیس اندېښنه څرګندېږي په دې اسنادو کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبرې کړې دي د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ له قوله لیکل شوې دي چې د چین په شینجیانګ کې د سخت دریځۍ او یاغیګرۍ منبع افغانستان او سوریه دي
په کابل کې د هند سفیر وینی کومار وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انس حقانی په ګډون د طالبانو د درې مهمو غړو د خوشی کولو پریکړه په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا لپاره کړې ده ښاغلی کومار تمه لري چې طالبان به هم د سولې لپاره هم دا شان ګام پورته کړي
We have seen President Ghani's
موږ د ولس مشر غنی اعلان لیدلی هغه دغه پریکړه د سولې د ملاتړ لپاره کړې موږ تمه لرو چې دا بل اړخ هم د سولې امنیت او ثبات په ملاتړ د ولس مشر غنی د پریکړې په وړاندې عین چلند وکړي
د هند سفیر د امریکا غږ سره په ځنګړي مرکې کې ویلي دي چې د دهشتګردۍ پر ضد باید د زغم څخه کار وانخیستل شي
د ایران د حکومت نطاق ویلي دي مظاهره چیانو چې د تیلو د بیو په زیاتېدو په غوسه دي او د مظاهرو په وخت کې تشدد هم کړی دی د مظاهرو په وخت کې پولیس او امنیتي کسان یرغمل کړي وو د دې خبر تفصیل متي الله عبد لولي.
د حکومت ویان علي ربي په دې حق لا نور جزئیات ورنکړي چې مظاهره چانو د پولیس او امنیتي چارواکي چیرته او څه ډول یرغمل کړي. حکومت وایي د تیرې ورځې په پرتله د مظاهره چانو شمیر اتیا په سلو کې کم شوی. حکومت همدارنګه ویلي چې ډېر زر به په ټول هیواد کې د انټرنیټ خدمتونه هم بیرته فعال شي. په ایران کې خلکو د جمعې د ورځې را په دیخوا چې حکومت د تیلو بیې 50 په سلو کې زیاتې کړي او هم د تیلو په اخیستو محدودیت ولګوو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومت ضد مظاهرې پیل کړې. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا راډیو، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي مصر ته خبرداری ورکړی دی که د روسیې نه جیټ الوتکې واخلي د دې خطر شته چې امریکا به پې بندیزونه ولګوي. په سیاسي او نظامي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مارسیال آر کلارک کوپر نن د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې که مصر دا کار وکړي امکان لري چې امریکا به پرې نظامي وسایل ونه پلوري. د مصر نظامي چارواکو ویلي دي چې د روسیې نه یې د اس یو 35 جنګي جیټ الوتکو موافقان هی کړې ده. مصر وایي د الوتکې ځکه اخلي چې د سینای په ټاپو کې د اسلامي یاغي ډلې په ځپلو کې ترې کار واخلي.
په اندونیزیا کې پولیسو ویلي دي چې 40 کسان په دې شک نیولي دي چې د تیرې هفتې په ځانمرګي برید کې لاس درلوده. د ملي پولیسو نطاق دی دی پرستیو ویلي ګمان کېږي چې دا کسان به د جماعت شورا دوله غړي وو چې ځان د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پورې تړي.
شمالي کوریا وایي که د امریکا نه څه ترلاسه نه کړي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره به د هیڅ شي ژمنه ونه کړي. دا خبره نن د شمالي کوریا دولتي خبري اجانس د حکومت د رسمي اعلامې په اساس کړې ده. په دې اعلامې کې چې د بهرنیو چارو د وزیر کیم کای ګوان په نامه لوستل کېدله وویل شول چې شمالي کوریا د بې مفهومه لیدنې سره هیڅ لیوالتیا نه لري.
د امریکا د استازو په مجلس کې د دیموکرات غونغړي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ازل کولو په تحقیقاتو کې د علني استمایه غونډو د دویمې اونۍ لپاره چمتووالی نیسي. د خبر تفصیل تاج امینیار لولي.
دا اونۍ تر تیرې اونۍ ډیره مصروفه خودل شوې ده. په درې ورځو کې به لاتو ډیپلوماتانو او د ملي امنیت چارواکو څخه پوښتنې کېږي چې آیا په اوکراین کې د امریکا بهرنۍ پالیسي د ولسمشر ټرمپ د سیاسي ګټې لپاره د هغه د شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی په لارښوونې تر پښو لاندې شوي. دیموکراتان پر ټرمپ تور لګوي چې اوکراین ته د امریکا سفیر د دې لپاره له دندې ګوښه کړې وه چې د خپلو پلانونو د لارې خنډ ډېرې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استمایا غونډې په مهال د اوکراین پر پخوانی سفیر په یو ټویټ کې لفظي برید وکړ او اکثره په ایډم شیف لفظي بریدونه کوي. دا ولسمشر دغه ستراتیژي په تیره بیا د هغه د ملاتړو له امله ډیره اغیزمنه ده او د ولسمشر جمهوري غوښتونکي ملګري ادعا کوي چې د لومړۍ غونډې پالنې غونډو کې داسې شواهد ترلاسه نه شول چې وښیي ولسمشر غلط کار کړی دی. تاج امینیار، د آشنا راډیو، امریکا غږ.
او دا هم پاتې خبرونه. د یمن حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی نن د دوشنبې په ورځ بیرته د عدن بندري ښار ته ستون شه. په جنوب کې بیلتون غوښتونکو تیر کال حکومت مجبور کړی و چې دغه سیمه پرېږدي، خو بیلتون غوښتونکو او حکومت د سعودي په پایتخت کې د ګډ حکومت جوړولو موافقه وکړله او په دې سره جګړه پای ته ورسېده چې څو میاشتې روانه وه.
د هند پارلمان نن په کار پیل کړی دی او په لومړۍ ورځې په دغه غونډه کې صدر اعظم نریندر مودی او د سیاسي مخالفو ګوندونو غړو هم اشتراک کړی وو. صدر اعظم مودی وویل دا ډیره مهمه ده چې د اغیزمنو بحثونو لپاره په ټولو مسایلو ډیر آزادانه بحث او خبرې وشي او د ټولو نظریات واورېدل شي. د پارلمان په نوي کاري اجنډا کې شل مهمې غونډې شاملې دي چې د دسمبر په 14 باید ختم شي.
او وروستی خبر دا چې د ایټالیا په شمالي ښار وینس کې سخت سیلونه راوتلي دي او خلکو ته سختې ستونزې پیدا کړي. دا په روانه اونۍ کې دریم ځل دی چې په دې ښار سیلونه راځي. وینس ته پخوا راهیسې د اوبو په ښار مشهور دی، خو دا ځل د اوبو سطح پکې ډیره لوړه شوې او د ښار اکثره سرکونه یې لاندې کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفحه 1296 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ریاست جمهوریت د معترضو کاندیدانو طرفدارانو د انتخاباتو د کمیسیون په دفتر حمله کړې ده. په دې باره کې د آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمن د قندوز نه رپورټ را لېږلې ده.
د بدخشان د پولیسو ویان ثناء الله روحانی امریکا غږ ته وویل چې له غرمې وړاندې د معترضو کاندیدانو طرفدارانو په اعتراضي شکل د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته خیمه وهلې وه چې د کمیسیون پر دفتري برید کړي. هغه وایي چې دغو معترضو کسانو د کمیسیون پر دفتر کاڼي وشتلي او د دفتر د ودانۍ شیشې ماتې کړي دي. روحانی زیاتوي چې په دغه حمله کې تر اوسه څوک نه دي ټپیان شوي، خو معترضین اوس هم د انتخاباتو کمیسیون د دفتر په انګړ کې دي او پولیس هڅه کوي چې حالات کنټرول کړي.
قرار بود که رای شماره دوباره آغاز شوه، بیشتر از 100 نفر وجود فعلا هم داخل کمیسیون دست به اعتراض زدن که دوباره متوقف بسازن.
نن سهار ټاکل شوی و چې د رای شمیرل پیل شي. له سلو زیات کسان چې اوس هم د کمیسیون د دفتر په داخل کې دي په اعتراضي پیل وکړ چې د رای شمیر دوباره ودروي. د کمیسیون د دفتر له بهاره یې کاڼي ورګزارلي او د دفتر شیشې ماتې کړي دي. د بدخشان د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مشر فرامرز منګل وایي چې دوی د رایو د صندوقونو په ګودام کې د رایو په شمیر بوختو چې د څو تنو کاندیدانو د طرفدارانو لخوا پر دفتر حمله شوی. هغه وایي چې د دفتر شیشې ماتې کړي او موټرې تخریب کړي دي. نوموړي وویل چې د څو تنو کاندیدانو طرفدارانو د دوی لخوا د رایو د بیا شمیرنې مخه نیوله.
بله، او حمله راولې اوس هم داخل دفتر کې دي او موږ په ګودام کې هستو، منتظر هستو چې دوی لګلې دي کې له دفتر نه شیشې د دفتر مات کړي دي او موټرو موږ داخل د ګودام کې هستو. دوی وایي چې موږ به شماري اجازه نه ورکوو تر اوسه مشکل مرکز کې ده، دلته مشکل نه لري. وایي تر اوسه موږ په مرکز نه ایجاد نه راغلی تاسو به شماري.
منګل زیاتوي چې تر اوسه د معترضو کسانو تاوتریخوالی ادامه لري او دوی د صندوقونو په ګودام کې بند پاتې دي. پرون مازیګر ناوخته د قندوز د انتخاباتو پر دفتر هم هغه وخت څلور د هوان مرمۍ وویشتل شوې چې د رایو شمیر بیا پیل شو. په دغه برید کې یو تن وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د قندوز د پولیسو ویان انعام الدین رحمانی وایي چې پرون مازیګر هغه مهال چې د رایو شمیر بیا پیل شو، د چاردرې ولسوالۍ لخوا د هوان مرمۍ وشتل شوی چې په یو کور کې لګیدلې دي. هغه وایي چې د دغه کور یو 14 کلن ځوان په دغه چاودنه کې وژل شوی او د دوه ښځو او یو ماشوم په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزیابۍ کمیټې ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت د فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو لپاره د دې کمیټې د 55 سپارښتنو لویه برخه عملي کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی دی چې د دې کمیټې پاتې سپارښتنې به هم په جدي ډول تطبیق کړي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لګره.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د شفافیت او اصلاحاتو په اړه له اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې د ګډې کمیټې یا میک دویم راپور ښیي چې د کورنیو چارو وزارت په روان میلادي کال کې د فساد د کچې د راټیټولو لپاره 1.5 سپارښتنې عملي کړي، 1.5 یې د تطبیق په حال کې دي او 1.5 نور یې د دغه وزارت په جوړښتونو کې د بدلون تر راوستلو آرشیف شوي دي. خود دغه راپور په اساس د کورنیو چارو وزارت په دې موده کې درې سپارښتنې عملي کړي نه دي. د دغه کمیټې د دارالانشا رئیس میوند روحانی د دوشنبه په ورځ د راپور د خپرولو پر مهال وویل د سپارښتنو لویه برخه د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو، د داوطلبۍ د تړونونو، اعلاناتو او د پروژو د تطبیق د سارنې او ارزونې په برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو په هدف شوې ده. د ښاغلي روحانی پر وینا د میک تازه موندنې ښیي چې د کورنیو چارو وزارت په آنلاین ډول د ماشونو د ورکولو یا APPS سیستم اتیا فیصده تطبیق کړی دی.
دا APPS سیستم دا چې دوی سره هم په ګمارنه کې کومک کوي، هم د دوی په ارزیابي کې کومک کوي او هم په ترفیعاتو کې کومک کوي. یعنی کله چې یو کس استخدام کوي هغه APPS داخلوي، دې ته به معاش د هغې دروی نه ورکول کېږي. دا چې کله ته وخت په وخت ارزونه کوي هغه د ارزونې ټول معلومات APPS سیستم ته ځي، او کله چې ته ترفیع ورکوي نو ته بیرته APPS ته ځي او د هغه اشخاصو معلومات ګوري چې دوی آیا خپل هغه اهداف ترسره کړي دي، نه دي ترسره کړي، کار کې کامیاب کنو، کنو طرفی نور کی کو طرفی ور کی
د مګ د تازه موندنو په اساس د کورنۍ چارو وزارت د لوجستیک په برخه کې د پام وړ اصلاحات راوستي او د خپل شتبنیو د سبتولو او د لوجستیک او تدارکاتو د برخو د همغږی لپاره د شیر پوینت په نوم یو برېښنایي سیستم جوړ کړی دی چې پکې د اړتیا وړ توکو په اړه ټول معلومات په دې سیستم کې ثبت کیږي. خو ښاغلی روحانی وویل چې اکثره ولایتونه له دغه سیستم سره وصل نه دي او د اکسل د پروګرام له لارې خپلې چارې پر مخ وړي. هغه په ټولو ولایتونو کې له دغه سیستم څخه د کار اخیستلو سپارښتنه وکړه. ښاغلی روحانی دغه راز د پولیسو د ترفیعاتو په برخه کې د پام وړ اصلاحاتو یادونه وکړه او ویویل
پروس کال 2000 کسانو ترفیع کړی وه، سږ کال فقط 200 کسانو ترفیع کړی ده. دا په دې معنی ده چې کله سیستم منځ ته راځي هر څوک نشي کولی چې ترفیع وکړي، فقط هغه کسان ترفیع کوي چې ښه وظیفه سرته رسوي. او دا معیار د دې لپاره ضرور دی چې اوس به نو هر پولیس ښه کار کوي ځکه چې ترفیع واخلي، او ښه کارونه کوي ولو هر څومره واسطه ولري، هر څومره پیژندګلوي په داخل د وزارت کې ولري، دا به نور هغوی ته نه تمه کیږي. فقط یوازنی تمه به د خپل کار نه او د خپل لاسته راوړنه وي.
دغې کمیټې د ټولو پولیسو په اړه د معلوماتو او د 6000 تقاعد شوو پولیس افسرانو د دوسیو برېښنایي کول، د افسرانو د ذاتی چارو د قانون تطبیق، د وزارت د کاغذي دوسیو د برېښنایي کولو لپاره د 200 خزینه کارکونکو ګمارل، او د پولیسو د چلند په اړه د خلکو شکایتونو ته د رسیدګۍ لپاره د یو مرکز پرانستل، نور هغه اصلاحات یاد کړل چې د کورنۍ چارو وزارت چارواکو عملی کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی له اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې د ګډې کمیټې یا مک دویم راپور ته په خبرګون کې وویل
د کورنۍ چارو وزارت د مک له اعلامیې څخه هرکلی کوي. ډیری هغه برخو ته چې دوی مخکې مطرح کړي وو ته رسیدګي شوې ده، پاتو برخو ته به هم ژر تر ژره
لا. اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې ګډه کمیټه په داسې حال کې د کورنۍ او چارو وزارت په چوکاټ کې د اصلاحاتو د عملي کېدو په تړاو راپور ورکوي چې په دغه وزارت کې د پراخ فساد په تړاو زیاتې اندېښنې موجودې وي، او حتی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل حکومت په لومړیو کې دا وزارت د فساد زړه بللی و او پکې د جدي اصلاحاتو غوښتنه کړې وه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په ار کې د جنسي زورونې د ادعاو د سیړلو په لړ کې تر اوسه د یوې پیښې په هکړه اسناد ثبت کړي دي. د دې کمیسون غړي شبنم صالحی ازادي رادیو ته ویلي دي چې اغه هیئت چې د جمهور رئیس د فرمان له مخې د دغو ادعاو د څېړنو لپاره ټاکل شوی وو، په یو شمیر دولتي او غیر دولتي ادارو کې اته نور پیښې ثبت کړې دي. شبنم صالحی ویلي دي چې د دې ادعاو دوسیې د څېړلو لپاره سارنوالۍ ته هم استول کیږي. د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس رپورټ راکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وی په ار کې د جنسي زورونې په اړه د شویو اداګانو څخه یوازې یو پیښه مستند شوې ده. دغه کمیسون غړي شبنم صالحی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل هغه پلاوی چې د ولسمشر د حکم پر بنسټ دغه اداو څېړنه ځانګړې شوې وو، د نتیجې تر رسیدلې چې له مطرح شویو اداګانو څخه د یوې پاړې سند موجود دی. د اغلی صالحی په خبره دغه پلاوی په دولتي او غیر دولتي ادارو کې اته نور اداوې هم مستند سازي کړې دي. د کمیسون د غړي ویل د اداو څخه 15 په ولایتونو کې او 4 په کابل
سربیره پر دې هم موږ نه قضیه په دریو میاشتو کې تر لاسه کړي چې موږ بیا دغه نه قضیه مستند سازي هم کړي. په ځینو قضیو کې موږ وتوانید چې د ثبوت وسایل پیدا کړو، خو په ځینو کې نه.
که څه هم اغلی صالحی د دې موضوع په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې مستند شوي موارد دولتي ادارو په مختلفه کچه کې دي. د نوموړي په خبره د دې قضیو دوسیې د څېړلو لپاره لوی څارنوالۍ ته هم استول کیږي. شپږ میاشتې مخکې د افغانستان د ولسمشر پخوانی امنیتی مشاور حبیب الله احمدی ادعا وکړه چې په ارګ کې ځینې دولتي کارکونکي د فحشا د ترویج لپاره کار کوي. ارګ د دې ادعا او د رد وروسته د دې موضوع د څېړلو په هدف یو پلاوی د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په همکارۍ جوړ کړ تر څو دغه ادعاوي وڅېړي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه مدني فعالان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه ګام ستایي، خو ټینګار کوي چې یاد کمیسون د په قضایي ادارو کې هم د دې دوسیو له څېړنو څخه څارنه وکړي. مدني فعال حمیره ثاقب په دې اړه
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو دنده د دې دوسیو د څېړنو څخه نظارت دی.
تر څو دغه دوسی په قضایي او لوی اثرنوالۍ کې د یو شفاف بهیر له مخې وڅېړل شي او مجرمین د قانون منګولو ته وسپارل شي.
هر کسی که مجرم است به جزای اعمال خودش برسد.
لدی وړاندې هم په دولتي ادارو کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه خپاره شوې و چې غبرګونونه هم لزان سره درلوده، چې جوت مثال د افغانستان د خزینه او فوټبال په ټیم کې د جنسي زورونې موضوع و چې په پایله کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون څو لوړ پوړي چارواکي عدلي او قضایي بنسټونو ته وپیژندل شول.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په کابل کې د هند سفیر وینی کومار ویلي دي چې جمهور رئیس غنی د انس حقانی په ګډون د طالبانو د دریو مهمو غړو د خوشی کولو فیصله په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا لپاره کړې ده. ښاغلی کومار تمه لري چې طالبان هم د سولې لپاره همدغسې ګام پورته کړي. د هند سفیر په خاصه مرکه کې امریکا غږ ته ویلي دي چې د دهشتګرۍ په ضد باید د زغم نه کار وانه خستل شي او لنړیوال ټولنې غواړي چې د دهشتګرۍ د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو همکار حکمت سروش د هند د سفیر سره مرکه کړې ده. د هند سفیر وینی کومار په دغه مرکه کې په پیل کې د افغانستان د سولې په پروسې، د امریکایي پوهنتون د استادانو سره د حقانی د شبکې د غړو د تبادلې د اغیزو په هکله پوښتنه کړې ده او وینی کومار داسې ویلې دي.
We have seen President Ghani's
موږ د ولسمشر غنی اعلان لیدلی، هغه دغه پریکړه د سولې د ملاتړ لپاره کړې. موږ تمه لرو چې دا بل اړخ هم د سولې، امنیت او ثبات په ملاتړ د ولسمشر غنی د پریکړې په وړاندې عیني چلند وکړي.
د امریکا کانګرس یو راپور کړی و چې پاکستان په افغانستان کې طالبانو ته د هند یوازنی مخالفینو په سترګې ګوري او له همدې امله یې ملاتړ کوي. آیا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
In my interaction I only find
سمره چې مالی دلی په افغانستان کې خلک د هند په اړه خ نظر لري. دلته اساسي مسله دا ده چې ترهګری او توتريخوالی د بیلابیلو موخو لپاره کاریږي او موږ په دې اړه هر وخت پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دې مخاوني سي موږ باید د ترهګری د هر عمل په وړاندې صفر زغم ولرو. دا چې هر څوک کوي او د هر موخي لپاره کوي.
منی انالیست سیم ډیری څېړونکي په دې نظر دي چې له پاکستان سره مخالفت افغانستان او هند ملګرو په حیث نږدې کړي. تاسو څه وایاست؟
فرست اف ال وی هاف ټو انډرستانډ دټ انډیا اند افغانستان
لومړی باید موږ په دې پوه شو چې هند او افغانستان له زرګونو کلونو گاونډیان دي او زموږ اړیکه په هیڅ ډول د یو بل هیواد سره د اړیکو پر اساس نه دي. زموږ دا دواړه هیوادونه خپلواکي اړیکه لري چې په هیڅ بل هیواد اړه نه لري او دا اړیکه زموږ د خلکو ترمنځ د فرهنګي او مدنیتی تاریخي اړیکو پر بنسټونو ولاړې دي او همدارنګ په سوداګریزه راکړو ورکړو، اقتصادي اړیکو او اوس پر ستراتیژیکو ملګرتیا ولاړې دي. دا اړیکه تر نسلونو رسیږي او دواړو هندیانو او افغانانو په کې برخه خسته.
موست افغانز ټونټ ډیره افغانان پر پاکستان باور نه لري او چین ته دغه هیواد د نشدې ملګری په سترګه ګوري. په کراچي کې د چین په خوانی جنرال کونسل په افغانستان کې سفیر ټاکل شوی. ستاسو په نظر دغه ګمارنه د هیوادونو پر اړیکو څه غیز لرلای شي؟
I can't comment on appointment of Chinese ambassador.
زه د چینایي سفیر په ګمارنه سن شم ویلای. خدا ویلای شم چې موږ د هند، افغانستان او چین درې اړخیزه همکاري لرو. دوی ډلې افغان ډیپلوماټان په هند کې روزل شوي او بل ډلې په راتلونکو میاشت چین ته ځي. موږ افغانستان ته د همکاریو د سیمې پسترګه ګورو چې په لومړي قدم کې موخه د افغانستان د خلکو د ژوند بهتري ده. د هغوی ګټه موږ ته لومړی توپ لري.
Afghans appreciate India's help in various sectors. افغانان په بیلابیلو برخو کې د هند مرستو ستاینه کوي. په کومو برخو کې دغه ملګرتیا نور پراخې دای شي او تر کومه بریده؟
There is no limit to what extent our
دا څه هیڅ حد نشته چې تر کومه کچه به زموږ اړیکه پراخیږي. موږ لا لوړاندې د افغانستان د ملي لومړی توبونو په بیلابیلو برخو کې عملی همکاري او شراکت لرو، لکه زیربنا، تعلیم، روغتیا، اقتصادي او سوداګریزي راکړې ورکړې، دفاع او امنیت برخو کې. د افغان دولت له پراختیايي پلان سره سم موږ ژمن یو او دغه اړیکو د لا پراختیا هرکلای کوو. په اقتصادي اړیکو کې د پام وړ زیاتوالی او په ځانګړي ډول بهرنۍ پانګونه په امنیت او ثبات پورې اړه لري. کله چې موږ دغه ترلاسه کړو، زه په دې باور یم چې په لویه کچه هندي خصوصي سکتورونه به په افغان افغانستان کې مخامخ بهرنۍ پانګونې ته زړه ښه کړي. په ورته وخت کې موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته اسانتیاوې برابروو. هند لا لوړاندې د افغانستان لپاره تر ټولو غټ د صادراتو مارکیټ دی. له چابهار څخه د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان 60% صادرات هند ته تللي. تر هغې چې په افغانستان کې مخامخ پانګونې ته زمینه برابرېږي، موږ د افغانستان له صادراتو سره مرسته کوو، ځکه دلته واردات بیخي زیات دي. موږ همدارنګه د ظرفیت لوړونې په برخه کې همکاریو ته ادامه ورکوو، او د دې ترڅنګ د فرهنګي اړیکو په برخه کې کار کوو. دا هغه برخې دي چې موږ لا لوړاندې پکې همکاري لرو، او له وضعیت او د افغان حکومت له لومړۍ توبونو سره سم به په راتلونکو کې دغو همکاریو ته لا پراختیا ورکړو.
داسې راپورونه دي چې په چابهار کې سوداګري هغومره نه ده لکه څومره چې هیله کېده.
پوهیږی سوداګری خصوصي سکتور کوي. د ایران، افغانستان او هند حکومتونو رول دا دی چې سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې او د هغوی په مخ کې پراته خنډونه او ستونزې لرې کړي، او د همدې لپاره موږ د دغو دریو هیوادونو په منځ کې یوه کمیټه لرو چې لوجستیکي او ګمرکي چارې مخ ته وړي. د دې بندر تجارتي وړتیا لا لوړاندې رامنځته شوې. موږ تمه لرو چې ډېر سوداګر له دغې لارې ګټه واخلي، او موږ د حکومت لخوا دې ته پوره ژمن یو.
How many Afghan students are studying in India?
Sumra Afghans da kaun ki pahin kis da kri kawi. Da gha hamkari singa ziyate da isi. Zaka dera is da kaun ki gwaari cha haltas da kri wakri.
Our estimate is nearly...
Zumug atkal da re che la shpada sukha tar shil zara Afghanan da mahal pahin kis da kri kawi. Che shpag zara shau khuai da hen pa bursunu ki is da kri kawi au nori pa shakhsi da wul di. Da is da klo pa barkha ki da hamkari yo pa lal ke ba zumug bil gam da wi che pa khpala pa Afghanistan ke pa khamiyar da lwadu da klo markazu na jord kru. Che da tar de usani waziyat pa lwada kacha amniyat gwaadi.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
په کانګرس کې دیموکراتان د جمهور رئیس شم د مؤخزه په تحقیقاتو کې د علني استمایه غونډو د دویمه هفته د پاره چمتواله نسی. د آشنا ټلویزیون رپورت ووري.
دا اونۍ له تیرې اونۍ ډېره مصروفه ښودل شوې ده. درې ورځو کې به له اته ډیپلوماتانو او د ملي امنیت چارواکو څخه پوښتنې وشي چې آیا په اوکراین کې د امریکا بهرني پالیسي د ولسمشر ټرمپ د سیاسي ګټو لپاره د هغه د شخصي مدافع وکیل رودي جولیانی په لارښوونې تر پښو لاندې شوې که نه.
Rudy Giuliani دا نه پټوي چې له اوکراین څخه د جو بایدن په اړه د پلټنې د پیلېدو لپاره لیواله وو، او د هغه نظریې ملاتړ کوي چې اوکراین د امریکا د 2016 کال انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده.
دیموکراتان په ترامپ تور لګوي چې اوکراین ته د امریکا سفیر یې د دې لپاره له دندې ګوښه کړې وه چې د خپلو پلانونو له مخې خنډ لري کړي.
زموږ د اوکراین تګلاره ګډوډه شوې وه، او ټولې نړۍ ته یې وښودله چې کله چې غوښتنه یې ونه منل شي نو په څومره اسانۍ یو امریکایي سفیر له دندې ګوښه کولی شي. د دې پیښو وروسته کوم بهرني چارواکی که هغه فاسد وي که نه وي، کیدای شي په دې تورن شي چې آیا د متحده ایالاتو سفیر د ولسمشر نظر څرګندوي او که نه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استمایع غونډې پر مهال د اوکراین پر پخوانی سفیر په یو ټویټ کې لفظي برید وکړ، او اکثره پر آدم شیف هم لفظي بریدونه کوي.
آدم شیف یو فاسد سیاستوال دی او یقینا باید محاکمه شي.
د ولسمشر دغه ستراتیژي په تیره د ده د ملاتړو له امله ډېره اغېزمنه ده.
فکر کوم چې د ولسمشر ملاتړو په تیرو څو کلونو کې ډېر ستراتیژیک کارونه کړي. هر چا چې ولسمشر ټرمپ یا سپینې ماڼۍ باندې انتقاد کړی، هغه باندې درواغو ټاپې وهل شوي دي او بې اعتباره کړي دي. زه فکر کوم چې دوی همدغه ستراتیژي په مخ کوي.
او د ولسمشر جمهوري غوښتونکي ملګري ادعا کوي چې د لومړۍ اونۍ علني غونډو کې داسې شواهد ترلاسه شوي نه دي چې وښیي ولسمشر غلط کار کړی دی.
Second hearing, third witness.
دریم غونډه کې هم دریم شاهد چې هم د موضوع په اړه مستقیم معلومات نه درلود، د دې ټولو تحقیقاتو تمرکز و. دریم شاهد چې هیڅ کله له ولسمشر سره خبرې نه دي کړې، هغه چې حتی په هغه معین وخت کې خپله په اوکراین کې هم نو.
خو د دې اونۍ شاهدان هغه چارواکي دي چې د ولسمشر ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ د تلیفوني مکالمې په اړه مستقیم معلومات لري.
ډونالډ ټرمپ پوهیږي چې زه به ورته ماتې ورکړم. له همدې لپاره هغه میلیونونه ډالر مصرفوي او زما په اړه رسنیو کې درواغ وایي. هغه بهرنیو مشرانو ته رشوت ورکوي چې زما په اړه دروغ وایي او هغه یې نه وایي. دا په خپل ولسمشر په خطر کې اچوي.
رشوت ورکول په اساسي قانون کې د ولسمشر د مؤاخذې په ماده کې یو له هغو اقداماتو دی چې کیدای شي د دسمبر په میاشت کې د امریکا په اکثریت دموکراته کانګرس کې د تایید رایه واخلي او وروسته به دا مسله د ولسمشر ترامپ د محکمې لپاره سنا مجلس ته راجي شي چې اکثریت جمهور غوښتونکي او د ولسمشر ملاتړي دي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه څو شیبو کې پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.